شپږ بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو په ماښامنۍ خبري مجله کې ستاسو کوربه. تخنیکي چارې شمشاد ساتران مخته وړي. السلام علیکم. سبا په افغانستان کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رای ورکولو ورځ ده. امنیت او شفافیت هغه دوه شیان دي چې ځینې اندېښنه ورته لري. دا اندېښنې څومره لرې شوي او څومره جدي دي؟ تر خبرونو وروسته په دې اړه راپورونه او مرکې لرو. خبرونه صالح محمد صالح اوروي.
په افغانستان کې دیارلس ساعته وروسته د نوي ولسمشر د ټاکلو دپاره خلک خپلې رایې کارول پیلوي. د جنوبي افریقا پخوانی آل راونډر لانس کلونز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر روزونکي په توګه وټاکل سو. د امریکا یوه چارواکي له هند څخه غوښتنه وکړه چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې لګول سوي قیدات لرې کړي. په افغانستان کې خلک له اوس څخه دیارلس ساعته وروسته د نوي ولسمشر د ټاکلو لپاره رایه ورکول پیلوي. د هغو کسانو شمېر 9,000,000 او 6,000,000 ته رسېږي چې په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره یې نومونه لیکلي چې 3,000,000 او 15,000,000 تنه پکې شوي دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د دغو انتخاباتو لپاره لازم تدابیر نیول سوي دي. د دې کمیسیون رئیس هوا علم نورستانی نن ماپښین په کابل کې یوه کنفرانس ته وویل چې امنیتي ارګانونه دي د رایه ورکوونکو امنیت ته جدي پام وکړي.
امنیتی ځواکونو یو وار بیا د مننې ترڅنګ له دوی غواړم چې د خلکو امنیت او خوندیتوب برابر کړي چې افغانان په آرام ذهن د رایو صندوقونو ته لاړ سي او خپلې رایې وکاروي.
میرمن نورستانی له هغو کسانو چې هڅه کوي دغه انتخابات ګډوډ کړي غوښتنه وکړه چې په دې ملي پروسه کې د خلکو د ګډون مخه نه نیسي. وسلوالو طالبانو خبرداری ورکړی چې د جمهوري ریاست انتخابات به ګډوډوي. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د انتخاباتو د امنیت لپاره تر 10,000 زیات امنیتي او دفاعي پوځیان ګمارل سوي دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې سبا به د رای ورکولو بهیر د سهار پر 8 بجو پیلېږي او د ماپښین تر 3 به دوام کوي. وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، پاکستان ټولې دخولي دروازې وتړلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه دروازې به سبا هم، یعنی د انتخاباتو په ورځ، د خلکو او تجارتي لاریو پر مخ تړلې وي. وروسته له هغې چې د طالبانو رهبرانو د ولسمشري انتخاباتو د ګډوډولو خبرداری ورکړ، دغه ټاکنې له بیرې او اندېښنو سره ترسره کیږي. پاکستان اعلان کړی چې د کرښې په اوږدو کې اضافي امنیتي ځواکونه ګمارلي چې افغانستان ته د افراطي وسله والو دا وشتو مخنیوي یقیني سي. پر افغان طالبانو تور لګول سوی چې د پاکستان د استخباراتي ادارو په همکاري د کرښې په اوږدو کې لخبلو پټن ځایونو په افغانستان کې خونړۍ حملې پلان کړي، خو اسلام آباد دغه تورونه ردوي. دغه ټاکنې په داسې حال کې کېږي چې څو اونۍ مخکې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ټکنۍ سوې او په افغانستان کې د نوري ناامنۍ بیره زیاته کړې ده. د جنوبي افریقا پخوانی آل راونډر لوبغاړی لانس کلونز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د مشر اوروزونکي په توګه وګمارل سو. د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د دغې څوکۍ لپاره 500 کسانو خپل غوښتنلیکونه د افغانستان کرکټ بورډ ته سپارلي و چې د دې ادارې مشرتابه له ټولو کاندیدانو سره تر مرکو وروسته ښاغلی کلونز د مشر اوروزونکي په توګه وټاکه. د افغانستان کرکټ بورډ تمه لري چې ښاغلی کلونز به د افغان لوبغاړو د روزنې تر څنګ د روزونکو په مسلکي روزنه کې هم د پام وړ رول لوبوي. لانس کلونز د روزنې په برخه کې نړیوال سند لري. هغه د هندوستان په غوره لیګ سیالیو کې هم د روزونکي په توګه کار کړی دی. دغه ورځ د سویلي افریقا او زیمبابوې د ملي لوبډلو روزونکی هم پاتې شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو یوه عالي رتبه ډیپلوماټ وایي واشنگټن له هندوستان څخه غواړي چې تر خپلې ولکې لاندې کشمیر کې لګول سوي قیودات ژر تر ژره محدود کړي. د مرکزی او جنوبي آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت عالي رتبه چارواکي الیس ویلز پرون خبرلانو ته وویل موږ د چټک عمل هیله لرو، د قیوداتو لرې کېدل او د نیول سوو کسانو خوشي کېدل. میرمن ویلز وویل چې اسلام آباد او نوې ډیلی غوښتنه وکړي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ منځګړیتوب ته چمتو دی، خو الیس ویلز ویلي چې د هندوستان صدراعظم نریندر مودی ورته څرګنده کړی چې د کشمیر په لانجه کې چې د څو لسیزو راهیسې روانه ده هیڅ ډول بهرنۍ دخالت نه مني. پاکستان او هندوستان په 1947 کال کې له برېټانیا د خپلواکۍ تر اخیستو وروسته په خپلو کې درې جګړې کړي چې دوی د کشمیر پر سر وې. دغه سیمه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ ویشل سوې ده، دواړه هیوادونه یې پر بشپړ مالکیت دعوه لري. د تیلو هغه لیږدونکي کښتۍ چې د برېټانیا بیرغ ورباندې ځوړند وو او په جولای میاشت کې د ایران لخوا نیول سوې وه، تر خوشي کېدو وروسته نړیوالو اوبو ته رسېدلې ده. دا خبره د دې کښتۍ سویډني مالک کړې ده. د سینا امپیریو په نوم دغه کښتۍ تر دوو میاشتو زیاته موده د ایران په بندر عباس کې درول سوې وه، چې نن سهار یې له دغه بندره حرکت پیل کړ. د کښتۍ د سویډني کمپنۍ اجرایه رئیس ایریک هانینن په یوه اعلامیه کې وویل، دغه کښتۍ نن ماپښین نړیوالو اوبو ته رسېدلې او د دوبۍ خواته روانه ده. د ایران د سیندونو او بندرونو ادارې نن په ویلامه کې تایید کړی چې دغه تیل وړونکي کښتۍ له ایران څخه وتلې ده. ایران د روان کال د جولای پر 19مه د سینا امپیریو په نوم دغه کښتۍ چې د برېټانیا بیرغ ورباندې رپېده، د سمندرونو له نړیوالو قوانینو د سرغړونې په تور په عمان سمندرګي کې ونیوله. تبدسل کېده چې د ګریسیو په نوم یو ایراني کښتۍ تر دې مخکې په جبل طارق کې د برېټانیا د سمندري ځواکونو لخوا توقیف سوې وه. د ایران دغه کښتۍ تېره میاشت خوشي سوه. او سعودي عربستان له نړیوالې ټولنې غوښتنه وکړه د هغه څه د ختمولو لپاره چې ریاض یې د ایران تهاجم بولي له هرې موجودې وسیلې کار واخلي. د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ابراهیم الاساف پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وویل، د تهران د مالی سرچینو بندول به بهترینه لاره وي چې د پاینل نړیوالو قوانینو د ایران د ښکاره سرغړونې مخه ونیسي. د عربستان د بهرنیو چارو وزیر یو وار بیا تور ولګوه چې ایران د سپتمبر د 14مې د میزایلو او بی پیلوټ الوتکې د هغې حملې مسؤول دی چې د سعودي عربستان د تیلو تر ټولو غټ تاسیسات یې په نښه کړي وو. هغه پیښه د دې سبب سوې وه چې په نړۍ کې د اومه تیلو ورځني تولیدات د لنډې مودې لپاره څه باندې 15% کم سي. د امریکا متحده ایالاتونو، فرانسې، بریتانیا او جرمني هم په هغه حمله کې تهران دخیل بللی و.
دا ساجی رادیو ماښامنۍ خبری مچل اوري. طالبانو مخابراتي شبکو ته خبرداري ورکړی چې فعالیتونه بند کړي. دا به د انتخاباتو پر بهیر څه اغیز وکړي؟ وړاندې به یې په خپرونه کې واوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر په ټاکنو کې د احتمالي درغلیو په اړه وایي،
که چیرې په محلاتو کې څوک د درغلیو کوشش وکړي نو سرور د بایومټریک دا کولی شي چې درغلي وپیژني.
په کندهار کې ځوانان له خلکو غواړي چې په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي.
ټول هیوادوال سمې دا هیله او ارزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوش کاندید ته رایه ورکړي.
زه غواړم دروازه ما خپل رایه استعمال کړم. نور خلکو ته هم دا هیله ده چې دروازه او خپل رایه استعمال کړي.
په غزنی کې بیا چارواکي خلکو ته د امنیت ډاډ ورکوي.
په ټولو مراکزو کې به پولیس، ملي اردو، ملي امنیت د پلان سره سم په درې کمربندو کې ځای په ځای وي.
د تورخم لار د انتخاباتو د ښه امنیت په نیت بنده شوه.
د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه هیڅ ډول بارونکي موټرې تګ راتګ نشي کولی. د ټاکنو د ورځې یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولی.
طالبان مخابراتي شبکو ته ګواښ کړی چې فعالیتونه بند کړي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي که چیرته داسې وشي شاید د ټاکنو ابتدایي نتیجې ځنډنې شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال عصمت الله عمل ازادي راډیو ته وویل چې له ولسوالیو او ولایتونو څخه د بایومټریک دستګاه او مواد د انټرنیټ له لارې د کمیسیون مرکزي دفتر ته انتقالي شي. خو د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي چې ټولو مخابراتي شبکو ژمنه ورسره کړې ده چې د انتخاباتو لپاره خپل فعالیتونه ونه دروي. واصل وصال له کابل راپور لري.
مخابراتي شبکو ته د طالبانو تازه ګواښ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اندېښنې راپارولې دي. د غیډلې مخابراتي شبکو ته ګواښ کړی دی چې که خپل فعالیتونه د دوی له غوښتنو سره سم بند نه کړي نو تر برید لاندې به یې راولي. اوس د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې که د ټاکنو په ورځ او د رایو د شمیرنې په بهیر کې د مخابراتي شبکو فعالیتونه له خنډ او ځنډ سره مخ شي نو د دوی چارې به له ننګونو سره مخ کړي. د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره د بایومټریک دستګاه څخه د رای ورکوونکو معلومات د انټرنیټ له لارې له ولسوالۍ او ولایتونو څخه د کمیسیون دفتر ته لیږدول کیږي چې د انټرنیټ په پرې کېدو سره به دغه چاره له ځنډ سره مخ شي. د دغه کمیسیون مرستیال اسمت الله مل ازی رادیو ته ویل چې د مخابراتي شبکو د فعالیتونو له بندېدو سره به د لومړنیو پایلو او د رای ورکوونکو د شمیر په اعلان کې ځنډ راشي. دی وایي موږ هیله لرو چې له داسې مشکل سره مخ نه شو که انټرنیټ پرې شي د رای اچونې په بهیر کې ځنډ نه راځي، خو یوازې پایلې په ځنډ سره اعلانېږي. طالبانو په تازګۍ سره په یو اعلامیه کې ویلي دي چې له هرې ممکنې لارې بحثه کوي چې ولسمشریزې ټاکنې ګډې وډې کړي. دغې ډلې له خلکو غوښتي چې په ټاکنو کې له ګډونه ډډه وکړي. څه موده وړاندې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت ویلي چې د طالبانو د ګواښونو له امله په 13 ولایتونو کې د شپې له مخې د مخابراتي شبکو فعالیتونه بند وي. په کندوز، بغلان، تخار، بدخشان، جوزجان، سرپل، روزګان او د هیواد په یو شمېر شمالي او جنوبي ولایتونو کې د ازادي رادیو د خبريالانو د راپورونو له مخې په دغه ولایتونو کې پرته له سلام مخابراتي شبکې څخه چې هغه هم کله ناکله بندېږي نورې ټولې شبکې کار نه کوي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټاکنو او رای شمیرنې د بهیر پر مهال د مخابراتي شبکو د فعالیتونو په وړاندې په لوړه کچه ګواښونه موجود دي. دغه وزارت رسنی سلاکار شیرشاه نوابی وایي
تمامی شبکه های مخابراتی متحد شدن که فعالیتشون
دی وایي ټول مخابراتي شبکې متحد شوي دي چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکوي. که څه هم ننګونه شته، خو د انتخاباتو بهیر ته د درناوي لپاره دوی ژمنه کړې چې د ټاکنو پر ورځ دوی په ټولو ولایتونو کې د خپل فعالیتونو له دوامدار ساتلو دریغ نه کوي. د طالبانو ګواښونه به د ټاکنو پر ورځ او لغه وروسته د اطلاع رسونې بهیر هم له ستونزو سره مخ کړي. یو شمېر سیمه ییز خبریالان وایي اندېښنه لري هغه څه چې د ټاکنو پر ورځ تیریږي په اړه خلکو ته د معلوماتو پر رسولو کې پاتې راشي. روزګان میشته خبریال احسان الله ولسمل
ډېر سخت اندېښمن هم یو، کله چې مخابراتي شبکې فعالیت پرېږدي اوس په روزګان کې وایي سلام مخابراتي شبکه فعالیت کوي، دا هغه په داسې نیمګړې توګه فعالیت کوي چې کله یې کله په څو ځله اړیکه روښېږي. دا اطلاعات د لاسرسي په برخه کې چې موږ دا خپل معلومات له نورو اورېدونکو سره شریکو لویه ستونزه ده.
ټاکل شوی د رای اچونې بهیر د شنبې په ورځ د سهار په 2 بجو په ټول هیواد کې پیل شي.
یو ورځ تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لازادي راړو.
البته لدی شیبه وروسته تقریبا نیمه ورځ تر انتخاباتو پورې سبا سهار 2 بجې په ټول افغانستان کې د انتخاباتو مرکزونه پرانستل کېږي او خلک د رایو د صندوقونو لور ته ځي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب الرحمن نن ازادي راډیو ته وویل چې د درغلیو د مخنیوي لپاره غوره لار د خلکو پراخ ګډون او د څارونکو دقیق نظارت دی. خو پوښتنه دا ده چې په خپله کمیسیون په دې برخه کې څه کولی شي. له ښاغلي نن څخه به یې واورو.
موږ په دې برخه کې د مکافات او مجازاتو لړۍ ټولو ته اعلان کړی ده او موږ دا عملي کړی ده. موږ قطعاً په دې برخه کې ژمن یو چې مکافات او مجازات عملي کو. هر هغه چا چې زموږ سره د ټاکنو په پروسه کې سم کار وکړي هغه به موږ مکافات کوو. که چیرته هر چا چې اشتباه هم یو څه تکرار کړي موږ به د هغې سره قانوني چلند کوو، هغه به مجازات کوو. موږ دا ځلی متفاوت یو ډېر ښه اپلیکیشن په دغه بایومیټریک دستګاو کې اپلوډ کړی ده. دا هلته موږ نصب کړی ده. د دې په اساس باندې موږ کولی شو چې په محل کې هم د درغلۍ مخه ونیسو او که چیرې په محلاتو کې همدارنګه څوک د درغلۍ کوشش وکړي نو سرور د بایومیټریک دا کولی شي چې درغلۍ وپیژني او هر هغه چا چې درغلۍ کړي هم به مجازات کیږي او هم به د هغه رایه له حساب نه وباسي.
اوس له 300 کاندیدانو 14 پاتې شوي دي. په دې 14 کاندیدانو کې عکسونه خوب په رای پاڼو کې د ټولو کاندیدانو وي. فکر نه کوي چې یو ډول مشکل ممکن خلکو ته پیدا کړي چې اوس د کوم کاندید ته رای ورکو، څوک او څونه کو؟ په دې برخه کې یو څه کټام وخت کم دی د خلکو لپاره لارښوونې په کار نه دي په د رای ورکولو په مرکزونو کې.
نو تاسو پوهیږئ چې په نوې دقه کې دغه اشخاص او افراد دوی یو بل ته پیرسول ولې موږ سره تر اوسه پوه کله چې نهایي لیست اعلان شي د موږ سره کاندید ته ځکه چې د دې ورقه د رای ورکونې په پاڼه کې د دې عکس د رای ورکونې په پاڼه کې چاپ شوی ده او د مخ سره کاندید ده او د مخ مشخص د کاندیدانو د یو بل تر کېدو لپاره یو مهالویش کې یو مشخص وخت درلوده، ولې متاسفانه د فرصت دی له لاسه ورکه. او موږ هم طبعا هغه ټول هغه تخنیکي مراحل چې کوم یو کاندید دپاره اړین وو دا موږ ترسره کړل. بدبختي په دې وطن کې دا ده چې باید هغه څوک چې دغسې یو لوی ملي پروسې ته مخته کېږي دا باید ډېر لوی وسیع فکر ولري، او دوی باید کوشش وکړي چې هغه ژمنتیا چې د ټاکنو نهاد پرې کړې ده هغه باید دوی عملي کړي. دوی دپاره د تېرېدو مشخص وخت وو، ولې اوس موږ په دغه برخه کې څون ډېر ناوخته ده. که څه هم ممکن زموږ ولایتي مبلغین چې 900 مبلغین په ساحه کې لرو هغې په دې برخه کې ممکن بعضې پیامونه له ځان سره ولري، ولې بیا هم لکه څنګه چې لازم وي نو ممکن نه ده چې موږ د خلکو تعامه پوهاوی په دغه برخه کې ورکړی شو.
ننګ صاحب، څه اټکل کوئ که چېرته وار له مخه پوښتنه وکړم، د ولسي جرګې انتخابات خلک وویرول، تاسو څه اټکل کوئ چې د انتخاباتو نتیجه په څومره وخت کې ممکن ده چې اعلان شي؟
موږ مهالویش تر اوسه پورې موږ قطن نه دی نقش کړی، موږ فقط د مهالویش تدبیر کړی. موږ اوس هم ژمن یو په تخنیکي لحاظ باندې چې مهالویش موږ تدبیق کړو، نو په وشتان د میزان باندې به د ابتدایي نتیجې اعلان وي. نو په موږ هر څومره چې شکایتو کمیسون هغه شکایتونه چې په پروسه باندې شوي وي هغه زر بررسي کړي او نهایي کړي، نو موږ به په عجله توګه باندې نهایي نتیجه خلکو ته وړاندې کړو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا له مشر ښاغلي ننګ څخه په مننې په خبرتیا پسې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ویان زبیح الله سادات نظر د بای میټریک په اړه در سره شریکو. ستاسو رایا ستاسو حق.
اخوان دی اورونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکوي. زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلی د شپږمې نیټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پریکړې له مخې سبا له بایومیټریک پرته هیڅوک رایه نشي ورکولی. د دغه کمیسیون بیان زبیح الله سادات ډاډ ورکړ چې د بایومیټریک له دستګاهو څخه استفاده به د ټاکنو په بهیر کې تر ډیره شفافیت رامنځته کړي. له ښاغلي سادات سره زما همکار واصل وصال مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې سبا د رای ورکوونکو بایومیټریک څومره مهم دی.
ټاکنو خپلواک کمیشن د رهبری فیصله ده چې په راتلونکو ټاکنو کې چې سبا د شنبه په ورځ به پیلېږي په دې کې یوازې په هغه رای حساب کېږي چې هغه د بایومیټریک وسیله باندې کارول شوی وي، او بغیر لغې چې په بایومیټریک سره رای نه کارول شوی نور په هیڅ رای باندې د ټاکنو خپلواک کمیشن هم حساب نشي کولای، او په هغه ورځ هم د دې صلاحیت دوی نه لري چې دوی د نوې پریکړه اغلته وکړي. تاسو پیږی په ټولو محلاتو کې د بایومیټریک ډیوایسونه لرو، درایور کوي په مراکزو کې احتیاطي ډیوایسونه لرو. کچته په کوم حال کې ډیوایس ته مشکل پیدا کیږي احتیاطي ډیوایس د غیر ځای ځایګی نیسی، او کچته احتیاطي ډیوایس هم بسنه نه کوي د نږدې محل نه کوم احتیاطي ډیوایس چې غلطه دی هغه به د غیر ځای نیسی. هدف دغه د ترڅو شفافیت تضمین شي او د بایومیټریک رای باندې حساب تر سره شي.
څومره ډړې سیستاسي کارون کې به له بایومیټریک سم استفاده وکي او سم به وکړي؟
دا زموږ کافي وخت لرلو. د درملو کمپنۍ متخصصین مراو بلل، دوی زموږ همکارانو ته روزنه ورکړه، د روزنې چارې ډېرې ښې پر مخ وړي، او ان شاء الله دا ځلې به د بایومیټریک د کارونې په برخه کې هیڅ ستونزه مشکل نه پیښیږي.
دا بهیر به شفافیت رامنځته کړي.
تاسو پوهیږئ چې په اوس کې هغه کوم څه باندې شاکونه خپلواک کمیسیون کار ترسره کړی دی، موخه او هدف یې شفافیت وو، او د بایومیټریک څخه د ګټې اخیستنې موخه او هدف هم دغه دی چې په راتلونکو ټاکنو کې به د شفافیت فیصدي ډېره لوړه اوسیږي.
تاسو ډاډه یاست چې سم کار به وکړي؟
هغه کوم امتحاني خبرونه چې موږ لو د پدې برخه کې هغه امتیانی پروګرامونه مچ په لاره واچول، زه خپل باورمن پدې باندې شول مې چې ان شاء الله راتلونکي ولسمشرۍ ټاکنې باید بایومیټریک په کارونو سره ډېر شفاف ووسی.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند زبیح سادات.
ازادي خبری مجله اوري.
په کندهار کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او امنیتي چارواکو په وینا یوازې په یوې ولسوالۍ کې د رای ورکولو ستونزه شته. په دغه ولایت کې د انتخاباتو د امنیت لپاره لومړی درجه امنیتي تدابیر نیول شوي دي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
په کندهار ښار کې دا مهال تر بل هر وخت زیات امنیتي تدابیر نیول سوي. په یو شمېر سیمو کې اضافي امنیتي سرتیری ځای پر ځای سوي تر څو د ټاکنو د مرکزونو امنیت خوندي کړي. د کندهار امنیتي چارواکي د ټاکنو د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي. د کندهار د امنیت قوماندانۍ د امنیت امیر رحمت الله اطرافي ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د ورځې د امنیت په موخه په دې ولایت کې د ګډو افغان ځواکونو لخوا پیل سوي چانیز عملیات بریالي دي. دا ترافي په وینا امنیتي ځواکونو د دغو عملیاتو پر مهال یو شمېر وسلوال هم نیولي چې غوښتل یې د ټاکنو په ورځ امنیتي پیش رامنځته کړي.
په ټولو مچکو کې چانیز عملیات دغه لاده چې ما ورته خبرې سره کوو په دوی په ولسوالۍ کې په ژړۍ کې په خاکریز کې په ارغسان کې په ټولو ولسوالۍ کې دغه بېلګه ماته ته وویل نیش میانشین هر ځای کې عملیات شروع دي. چانیز عملیات شروع دي تر څو زموږ خلک ډاډمن واوسي. په ښار کې چانیز عملیات شروع دي څو چې خلک ډاډمن واوسي په ښه ډول واوسي خپله رایه وکاروي.
په عیني وخت کې د کندهار د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم د ټاکنو لپاره د پوره چمتووالي خبر ورکوي. د دغه کمیسیون رئیس ایمل عبدالله ازادي راډیو ته وویل چې په ټولو برخو کې چمتووالی نیول سوی او د امنیت د ټینګښت په اړه د امنیتي بنسټونو ډاډ ترلاسه کړي.
د کندهار په ولایت کې موږ سره امنیتي ارګانونه هم ښه په تفاهم او همغږۍ باندې مخته ځي. تر اوسه پورې کوم خاص ستونزه موږ ته مخته نه ده راغلي. مواد هم سلامت رارسېدلي.
بل خوا د کندهار اوسېدونکي ټاکنې یو ملي پروسه بولي او په دغه بهیر کې د پراخ ګډون خبر ورکوي. په دیاړه د بوتنو محمد نعیم او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل:
انتخابات چې دي موږ ته ټول ولس ټول هیواد برخلیک دی چې موږ په خپله خوښه یو رئیس جمهور یعنی خپل مشر ټاکو. دا د هر مسلمان د هر ورور دا یو فرض کار دی چې باید ورسي په خپل خوښه کاندید ته رایه ورکړي. ټول هیوادوال سمې دا هیله او آرزو ده چې خپل په خوښه خپل د خوښ کاندید ته رایه ورکړي.
انتخابات افغانستان یو د پاره یو مهم موضوع ده او زوالند روز ما خپل رای استعمال کما نور خلکو ته هم داخله د چتر روز یو خپل رای استعمال.
د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخي د معروف ولسوالۍ پرته په کندهار شهر او شپاړ ولسوالۍ کې د رای ورکونې یو سلسله راوی مرکزونه فعال دي.
ل کندهار غزنی ته مخه کو د غزنی دولتي او نظامی چارواکي په دغه ولایت کې د انتخاباتو په وخت د امنیت ډاډ ورکوي. حبیب الرحمن تاثیر د غزنی له شهر راپور لري.
د غزنی محلي او نظامی چارواکي وايي په دغه ولایت کې د ټاکنو ورځې لپاره کلک امنیتي تدابیر نیولې دي. د پنځشنبه په ورځ د غزنی والی امنیه قومندان د ملي امنیت رئیس او ځینو نورو نظامی چارواکو د غزنی ولایت په مقام کې په ګډه خبري غونډه کې وویل د رای ورکولو پر وخت په ګډه افغان ځواکونه د وسلوالو د هر ډول ستونزې جوړولو مخنیوي کوي. والی واحد الله کلمزی وویل په غزنی کې د ټاکنو لپاره ټول امنیتي او تخنیکی تدابیر نیول سوی دي. هغه زیاته کړه د دې تر څنګ منتظره قطعات په ولایت او ولسوالیو کې ایجاد سوی دي. د اړتیا په وخت کې به د ستونزې ځای ته رسیدګي کوي.
د ټاکنو د خطر سره ویو د ډاډمن امنیت د نیولو په خاطر باندې دقیق او منظم امنیتي پلان جوړ کړی دی چې انشاءالله په ټولو مراکزو کې به پولیس او ملي اردو ملي امنیت د پلان سره سم په دریو کمربندو کې ځای په ځای وي او انشاءالله دښمن ته به د دې فرصت ورنکړل شي چې دوی د امنیتي ستونزې رامنځته کړي یا د ټاکنو پروسه چې یوه ملي پروسه ده اخلال کړو.
والی زیاته کړه اتو ولسوالیو ته د پنځشنبه په ورځ خاص مواد رسیدلی دي او پاته نورو ته به د مځکې له لارې لاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د ولایت په پنځو ولسوالیو کې د امنیتي ګواښونو له امله هیڅ ټاکنې نه کیږي. د غزنی امنیه قومندان سمونمل محمد خالد وردګ وویل د ټاکنو تر مرکزونو درې کمربندونه راګرځېدلي او خلک به په ډاډه زړه رایې واچوي. خالد وردګ زیاته کړه د غزنی ټول ځواکونه به د یوې امنیتي شورا له لورې رهبري کیږي.
همداسې منتظرې جوړې کړي مشترکې د اردو پولیسو د امنیت چې په هر ځای کې چې کوم سایټ باندې یا په کوم ځای کې چې مشکل پیدا کیږي موږ به اونن د دغه درې کتات مشترک حرکت کوي او اونن به ځای ته ځان رسوي. او بل موږ خپله د رهبري په سطحه چې والي صاحب پرست کې زه خپله او رئیس د امنیت او قمندان د لوا خپله امانګي کې به موجود وو د ټول مکمل د کتات او په ولسوالیو کې به همداسې قمندان د کنډک او قمندان د امنی مدیر د امنیت به همالته منتظرې لري.
که د غزنی دولتي او نظامی چارواکي د امنیت ته تامین ډاډ ورکوي خو د دغه ولایت اوسېدونکي د رایې ورکولو پر وخت له امنیتي ګواښونو ویره لري.
په غزنی کې چارواکي خلکو ته ډاډ ورکوي چې په ډاډه سره کولی شي چې سبا خپل رای ورکړي. بل لور ته د خوست والی محمد حلیم فدایی د ولایت په ولایت پروګرام کې نن دوه بجې ازادي راډیو ته وویل چې په خوست کې امنیتي چارې بشپړې شوې دي او امنیتي تدابیر سم نیول شوي دي. خلک کولی شي چې په ډاډه سره په دغه ولایت کې خپل رای وکاروي. اوس هم د کونړ او پکتیا د یو شمېر میرمنو څرګندونې پرله پسې د انتخاباتو په اړه.
ستاسو ل پیغامونو
نو مې بسمینه ده دم کلی اوسیدونکو په انتخاباتو کې د دې لپاره ګډون کوم چې یو ښه ولسمشر وټاکم ترڅو افغانستان آباد کړي. د خپل خیر راتلونکي لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلم.
نو مې خدیجه ده په دې خاطر باندې انتخاباتو کې ګډون کوم چې په افغانستان کې سوله او امنیت راشي.
نو مې اجمله ده ان شاء الله انتخاباتو کې به ګډون کوم د دې لپاره چې یو ښه راتلونکي ولري.
زه د افغانستان ښه راتلونکي ټاکم.
زه هم رای ورکولو ته ځم، تاسو هم رای ورکولو ته لاړ شئ.
راځئ چې ټول په ټاکنو کې ګډون وکړو ترڅو ښه امنیت ځان ته تیار.
رای ورکول زموږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
نگاه ژوند یم اوهو پټاکن کې برخه اخلم د دې لپاره چې یو داسې دولت رامنځته شي زما حقوق ما ته راکړي.
نوم یې شازیه.
زه رای ورکوم بایومتریک په عکس مبارک هم عکس اخلو، هیڅ کوم خبرم نه ده، رای ورکوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. پاکستان له افغانستان سره خپلې ټولې سرحدي لارې چې ډېرې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې دي بندې کړې دي. پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دې اقدام هدف د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له امنیت سره مرسته ده. تر دې مخکې طالبانو خبرداری ورکړی وو چې د دې انتخاباتو پر بهیر به حملې وکړي او ګډوډ به یې کړي. افغان چارواکو د پنجشنبې په ورځ د تورخم بندر له خپلې خوا بند کړ. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
پاکستان نن د جمعې په ورځ له افغانستان سره خپلې ټولې سرحدي لارې په دې مقصد بندې کړې چې د چارواکو په وینا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په درشل کې د امنیت له ټینګولو سره مرسته وکړي. پاکستاني چارواکو ویلي چې افغانستان ته د تګ راتګ ټولې لارې به د جمعې او شنبې په ورځو د انتخاباتو د بهیر تر پایه بندې وي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په یو بیان کې وویل چې په دې دوه ورځو کې به خلکو او بارونکو موټرو ته له دې لارو د تیرېدو اجازه نه ورکول کیږي. تورخم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خلکو او موټرو د تګ راتګ یوه مهمه لاره ده. دا لاره د ښه امنیت د ټینګولو په مقصد پرون د افغانستان لخوا بنده شوه. د ننګرهار چارواکو ویلي چې تورخم به د پنجشنبې له ورځې د موټرو او د جمعې او شنبې په ورځو هم د موټرو او هم د خلکو پر مخ بنده وي. د ننګرهار د ولی ویان عطاالله خوګیانی ازادۍ راډیو ته په دې اړه معلومات ورکړل.
د ولسمشرزو ټاکنو د ترسره کېدو په موخه چې کوم امنیتي تدابیر نیول شوي دي او د احتمالي پیښو د مخنیوي په موخه په تورخم خارګوټي کې هم د بارونکو موټرو په تګ راتګ بندیز پریکړه شوې ده. هیڅ ډول بارونکو موټرې تګ راتګ نشي کولای. د ټاکنو د ورځ یو ورځ مخکې مسافرین هم تګ راتګ نشي کولای.
د ننګرهار د والی ویان دا یادونه هم وکړه چې یوازې په استثنایي حالاتو کې به ناروغانو ته پر تورخم د اوښتو اجازه ورکړل شي. ښاغلي خوګیانی زیاته کړه چې تورخم لاره به د انتخاباتو له پای ته رسېدو وروسته بیرته خلاصه شي، خو بارونکو موټرو ته به له انتخاباتو یوه ورځ وروسته د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. کابل او اسلام آباد دا پریکړه وروسته له هغه کوي چې طالبانو د انتخاباتو د ګډوډولو ګواښ وکړ او ژمنه یې وکړه چې پر دې بهیر به حملې وکړي. پر طالبانو تور دی چې په تنځایو نه د ډیورن کرخې په بلغاړه کې دي او د پاکستان د پوځي استخباراتي ادارې ISI په مرسته په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو حمله کوي، خو طالبانو او پاکستان تل دا تورونه رد کړي دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
نظام الدین ساپی د کونړ له ماڼوګي ولسوالۍ څخه پر استولې سمس کې لیکلي دي د امنیتي ګواښونو سربیره موږ خپل رای ورکوو. رحیم الله له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي دي د درغلیو مخ هغه وخت نیول کېدای شي چې د بایومیټریک ماشینونه سم فعال وي. عبدالوهاب نورستانی له ننګرهار لیکي په انتخاباتو کې نیمایي خلک ګډون نه کوي، نو دی بیا پوښتنه کوي آیا دا ټاکنې به مشروع وي؟ البته د قانون لمخې هو. شفیع جان زادران د خوست له نادر شاه کورت څخه لیکي، وویشتم د میزان د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو اعلان ناوخته دی، باید نتیجې ژر تر ژره معلوم شي. عبیدالله له کابله پر استول اسمس کې لیکلي دي، ټول خلک باید په انتخاباتو کې برخه واخلي. عبدالرحمن په خپل اسمس کې لیکلي دي چې هغه کسان چې په انتخاباتو کې برخه نه اخلي د په وینا هغه ډارن خلک دي. او یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی په اس ام اس کې له ټولو خلکو غوښتي دي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او له طالبانو یې غوښتي دي چې د خلکو درناوی وکړي. سبا د سهار په 8 بجو د افغانستان په وخت د رای ورکولو مرکزونه پرانیستل کیږي، او دا هغه وخت دی چې ازادي راډیو هم خپلې خپرونې پیلوي، او د ماښام تر 8 بجو د ازادي راډیو ټولې خپرونې د افغانستان د جمهوري ریاست د انتخاباتو په اړه دي. دا خبري مجله هم دومره وه. په بلې خبري مجله کې فرشته نګاله تاسو سره ده.